درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسنی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د حمل څلورمه او د میلادي 2019 د مارچ 24مه. د افغانستان ولسمشر د تاوتریخوالو له زیاتېدو سره سره سولې ته خوشبینه دی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. اوري لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اروزګان د پخوانی وکیل د جنازې مراسم به نن ترسره شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالد ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار دی، او په فرانسه کې پولیس یو وار بیا د امنیتي تدابیرو سختېدو ته اړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پولیسي جرګه کې د اروزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارک زایبنن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل
جنازې بارک زای په مراسم خاص ان شاء الله تعالی تدوین خواهد شد.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تېره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وبیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار د والي ویند ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي او د پیښې په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت قومندانۍ او ملي اردو هیئت ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده چې داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم په غزنی کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي چې لویه برخه یې نجونې دي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی په دې اړه وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی، او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریه په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې د افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډونالد ټرمپ پرون په یوه بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د شنبه په ورځ وویل د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالد ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22مه نیټه د امریکا عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پایل وکړ. ډونالد ټرمپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول هم د راپور د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ولسمشر ټرمپ پرون په فلوریدا کې د ګلف په خپل کلب کې وو. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د امریکا د استازو جرګې تر یو سلو شلو زیاتو دیموکراتانو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې خبري وکړې. اسوسییټډ پریس د پټي سرچینې په حواله ویلي چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دیموکراتانو ته ویلي چې دا معلومات باید کانګرس ته داسې وسپارل شي چې د هغوی په عام محضر کې بحث ورباندې کولای شي. او په فرانسې کې پولیسو یو ور بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو وسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداري ورکړ چې اعتراضي مظاهره به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تیرونه د مظاهرو په وخت کې رامنځته شو. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزی سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګول شوی دی. و بجیاوش پنج دقیقی شوی تسیز مجخل آزادی رادیو آوری. ولسمشر غنی وی د جګړو زیاتیدار د سولې د مخکې دا ډول جګړې زیاتی شي. خود افغانستان د بشری حقوقو کمیسون په جګړو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو اندیښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې د دننه کې.
په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري.
اول صنف مې ویلې دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپل اخیستې دوم صنف کتابونه خپل اخیستې.
د فرا کاربنګر وایي د انابو تولید دوه برابر شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1900 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. دا خبره پرون شنبه په کابل کې وی غونډه ته وکړه. د شاغلی غنی د سرګندونو جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویری سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي منشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره
است. علی امیری وای طالبان لازم امتیازات لري. هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري. هم په منطقه کې په نسبی ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. لدی امره طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي ارتيانه لري. طالبانو کله یې خپل امریکا سره مذاکره کوي لبل په لوی پرته لدی چې رسمن د بخوا په څیر په سرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بسګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وسره کړې دي. خلیلزاد په ټوئیټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټوئیټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9مه نیټه جوړیږي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتی شي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه شي او وایي چې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلې اوختل شي چې د جګړې شکیل خووی د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور وبري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبلې په لوه خونړۍ بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودي وایي چې د روان مریض کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلي محمودي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښیي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکي وګړو ته اوختي مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکي وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
ایمانو محمد یونس یو تن دکاندارانو نه کړی نه سي موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سمز ولایت کابل خاص مایي اس کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر سلور زرتنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دغه اندېښنې په اړه تر دې مهاله سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلیو چې د ملکي وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی دی چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگټن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو یو تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگټن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وی خواته کړي او یادا چې خی د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وزنډوي، همداسې سدي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکړي. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي و غواړي په واشنگټن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلام مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندې خنوې ولیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویورک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین لقبول وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمن سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی جواب دی. نو مولای زیاتی طالبان بلری نه شي، خو کچېری امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووزي نو دا به ډاډمن شي چې طالبان په خپل ژمنو ولاړ پاتې کیږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویورک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د خصو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان خزې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. لیکوال په وینا افغان خزی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغه ملتیا کوي چې خپل اړتیا وي، او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدل. لشکرګاه د پرونیو دوه چاودنو د مړو ټپیانو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. د مړو شمیر البته د لشکرګاه په کرزي لوبغالي کې د شنبې د ورځې د چاودنو هدف د هلمند والي و چې ژوندی ترې وتلی دی. زموږ همکار الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرجوب لپاره معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولیدل چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ المانزه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه راغلی وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دی درلود هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي، او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي، چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي، چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره استخراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو، مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه، چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته د مرکه کوم څه سوي دي اجرات، څوک نیول سوي دي په دې تور، څوک څه نیول سوي دي، څوک دي غفلت چا کړی دی؟
ښه، د غفلت پکله باید ووایم چې هیات ډیر قوي هیات د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قمندانۍ همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسي کړي چې څنګه وکولای شو دښمن په دغسې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسینو.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان زده کوونکي د کتابونو له کموالی شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په غیر قانوني ډول په بازار کې پلورل کیږي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
دا او په میلیونونو نور ماشومان د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
دمانم شامل ده جز لیسی علی الفت مکتب کم اول صنف مویلی دوم صنف تا کامیاب اسم اول صنف کتابونه من خبر رخست دوم صنف کتابونه خبر رخست.
دو سال است که مکتب برم کتاب ندادم، چه دستم فوالم خودم کتاب گروه خریدم دستم فی دومم.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنیو له ډلې محمد عارف او نور محمد آزادی راډیو ته وویل:
زه دلته د اووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب سوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجودې دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط آزادی راډیو ته وویل:
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول راغی، کتابونه یې وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم آزادی راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
له بلې خوا په فراه ولایت کې د عنابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په 3600 تنه عناب شوي دي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 تنه د عناب حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1601 هکتار ځمکه د عناب باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډیره برخه عناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کیږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
عناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د عناب د باغونه دي. عناب د باغونه کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 تنه عناب درلودل، او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 تن ته رسېږي، یعنې یو پر دوه چنده باندې زموږ عناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د عنابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د اړوند چارواکو څخه د عناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه عنابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د عناب هم پیدا نه میشه. آب هوا فراه بسیار عالیه، باید بلدی عناب فراه سرمایه گذاری شه. عناب فراه په 100 روپا ماتانیه
پر اناب دې ش اناب دې پر دې رشا واده او د پر اناب دې د پر د افغانستان په ساته ډیر ش اناب دې او چې موږ خایسته چې د پر اناب په خارښت صادق
کولس مشر مولا شفیع د خپل سفر په مال چې فرات راغلی و ول چې اروپאי هوادونه د فرا ولایت اناب او دغه ولایت سپین دانولرن کانار رانیول تللی و هله دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی وکړ چې په سوریه کې د وروستۍ کلی هم د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو له لاسه وتلی دی. د سوریې په باغوس کلی کې د دې ډلې ماته پرون اعلان شوه. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي، د شنبې په ورځ ویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه، بالاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه، ماته بلل شوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلی کې خبري اعلان ته وویل، موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي، لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 28 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمنی لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیې یې ملاتړ کوي، په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل، سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل، موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لري دی. هغه زیاته کړي چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلی د وتلو هرکلی وکړ. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. په فرانسې کې پولیسو یو اړبیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. ترکاری خرڅو ما غلطه
ترکاری خرڅه کور برک دی هغه څوب چې لري ډوډۍ څوک پیدا کوي
بچان خلره ما یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دا یو زې ما
سپینلې کولای سي
لګیایم په سختي
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅه نه حساب ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیاچو بیا ورو دوست هم شو
ها لکم جی راوړی ترکاری
ترکاری لکلا زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالاغنه
اول تکری خلق په څو مثلا یو د ستګندنه اخلي بیا په څو خرڅه
15 اخلي شلې خرڅو
یو د ستک 50 روپۍ ګټي
50 روپۍ کرا ده د کور
ها
او بس ورو 200 300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا به کومه کوي
ولای تاسو خدای پاک رسید
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپې تا بیا درم دا ته د مو د کور کې
د ښکغوړی
وړیا
بیا څورته وای
ورته قنات ورکوم خدای مه لبانه درو
بیا قنات کوي کوکا مثلا ته څغوالي ترخه مې ژوند به تا درلودلای
ما زه ژوند درلودلای چی بس چې مغه ډوډۍ او جامه نه پخا جایل مقصد وصول شي.
د ژوند رنگونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو په بل خبرونه کې چې زبې کوربایم په 8 بجې پیلېږي او په دې خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله